السلام علیکم، زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو دی او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي ساتلو لپاره هغه فشارونو ته غاړه نه دی ښیښه. خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی استازي او په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړه ده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په اړه د غراس ملت ته د ولسمشر په توګه د ولسمشر بارک اوباما د وروستۍ وینا چې څو شېبه مخکې له ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو څخه په ګډه خپره شوه، هم رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروین ترلاسه شوي دي. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. او د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوی هیروین ترلاسه شوی دی. په دې عملیاتو کې چې د هلیکوپترو په هوایي ملاتړ څلور ساعته دوام وکړ، یو تن له څو میله وسلې سره نیول شوی دی. د بدخشان د والی وان احمد نوین فروتن ازادي راډیو ته ویل د دې عملیاتو په اړه ولایتي مسؤلانو ته هم خبر نه ورکړل شوی.
عملیات اینا در ولسوالی دراین انجام دادن که حتی نیروهای امنیتی فیض آباد هم
در دیوی حقوی پا دراین ولسوالی که عملیات تر سر کرد، چه حتی در فیض آباد امنیتی زواکونه او ولسوال هم پری خبر نو. زنگری امنیتی زواکونه لمرکز سخرا غلی و یو کس لدو میل کلاشنکوفونو مش او یو تفنگچه سرونی ول شو. که څه هم چې د بدخشان چارواکي د دومره ډېرې اندازې هیروینو د کشف او ضب پړه بې خبري ښیي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ویرامه کې راغلي چې زر کیلوګرامه هیروین او یو نیم زر لیتره مورفین له دې غیر قانوني فابریکې څخه ترلاسه شوي دي. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې څه باندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. ډاکټر همایون عزیزی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دهلې د بند لومړۍ برخې کار بشپړ شوی چې شاوخوا یو میلیون ډالر پې لګښت راغلی. د عزیزی په وینا د دوی د محاسبې په اساس د دغه بند لومړۍ تخنیکي برخه چې عمومي برج، نوې دروازه، یو پاور هاوس، نوې تونل، د اوبو څلور دروازې او د بند د عمومي دستګاه لپاره تعمیر جوړ شوی، د یاد شوي مالي لګښت سره مطابقت نه لري. د نوموړي په وینا د دوی د محاسبې پر اساس په دې پروژه کې د 1500 تر 40 میلیونو پورې ډالر مصرف شوي او پیسې اختلاس شوي دي. نوموړي ونویل چې دغه اختلاس چا کړی، خو غوښتنه یې وکړه چې د یو ترکي شرکت سره د دهلې د بند بیا رغونې دغه قرارداد باید د یو تخنیکي هیئت په مرسته وڅېړل شي.
چې دوی بیا رغونه کړې ده د مالي لګښت سره هېڅ مطابقت نه لري. یو اویا میلیون ډالر ډېر پیسې دي، په ظاهر چې زموږ برداشت نه و، دا په کمه پیسې هم جوړېده. نو په همدې خاطر موږ د مرکز نه رسماً د یو تخنیکي هیئت چې دا وروسته څېړنه وکړي، ډېر چې مصرف شوي لس تر 15 یا 20 میلیون ډالر بالانه.
د دهلې بند دغه پروژه یو اویا میلیون ډالر د امریکا د پراختیا ادارې یا یو اس آی ډی لخوا ورکړل شوې ده. د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې بیګا شپه یو زلزله وشوله. د امریکا د مځکې پیژندنې ادارې ښودلې چې دغه زلزله 15.6 درجې وه، خو تر اوسه د اوښتو زیانونو په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د بدخشان د فیض آباد ښار په 2.5 کیلومترۍ کې ښودل شوی دی چې څپې په پلازمینې کابل او د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې هم احساس شوی دی. د 2015 کال د دسمبر پر 15 نیټې یوې زلزلې چې شدت 6.2 درجې و د افغانستان او پاکستان ځینې سیمې ولړزولې. تر هغې دوه میاشتې وړاندې هم په همدې غرنۍ سیمه کې د یوې بل زلزلې له کبله تر 300 زیات کسان په دواړو هیوادونو کې مړه شول. د امریکا ولسمشر وایي د جمهوري غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوري کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل شي. باراک اوباما دا څرګندونې څو شېبې مخکې د ولسمشر په توګه ملت ته په خپله وروستنۍ وینا کې چې د کانګرس ګډې غونډې ته یې ترسره کړه وکړې. نوموړي وویل کانګرس د امکا کانګرس د ام اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو په اړه جدي وي، نو باید د یو پرېکړه لیک د تصویبولو له لارې دې ده ته رسمي اختیارات ورکړي.
For more than a year, America has led a coalition of more than 60.
د وی له کله زیات کیږي چې امریکا د څه د پاسه شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې د داعش مالی منابع ختم کړي، د هغوی پلانونه شند کړي، د تروستانو د لیږد مخه ونیسي، موږ د هغوی مشران وسلې روزنیز کمپونه او تیل لمنځه وړو. ولسمشر اوباما ویل د داعش باید په نښه شي او جرډې وستل شي. له ایران سره د اټومي موافقې موضوع ته په اشاري سره باراک اوباما ویل چې دغه موافقې نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوهمه برخه کې ملت ته د ولسمشر اوباما د وینا پر مهمو ټکو بحث هم لرو. سپین ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونۍ حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو د دغه متحد سره د یووالي ژمنه وکړه. ترکیې چارواکي وایي ټول هغه لس کسان چې د سې شنبې پورس په دې ځانمرګې برید کې ووژل شول بهرنیان دي. د دې اخوا بیا د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په دې برید کې وژل شوي کسان د جرمني اتباع دي.
Ich habe heute sowohl mit dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoglu
داوی مانند ترکیې له صدراعظم محمد داوودغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. دواړو د روانو څېړنو په اړه معلومات راکړل او د ترکیې د حکومت او خلکو له لورې خپل خفګان څرګند کړ. په همداسې ورځ موږ جرمنان باید د ترکیې خلک هېر نه کړو چې پرله پسې د تروسي بریدونو هدف ګرځي. په دې پیښه کې چې د استنبول تاریخي شنه جومات ته څیرمه په سلطان احمد نومي سیمه کې شوې 15 تنه نور ټپیان شوي دي چې دوی هم تر ډېره بهرنیان ښودل شوي. د ترکیې صدراعظم وایي دا د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش کار دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون وایي ایران دوی امریکایي کښتۍ نیولې دي. د پنټاګون وایي پیټرا کوک د سې شنبې پر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې دغه کښتۍ د کویت او بحرین ترمنځ لاره کوي چې د امریکا متحده ایالاتو سره اړیکه پرې شوه. کوک وایي له ایران سره یې اړیکې نیولې او د هغوی له لورې یې ډاډ ترلاسه کړی چې دغه کښتۍ او عمله به یې ژر تر ژره بیرته خوشي شي. او ټاکل شوی ده چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له استازو سره وویني. دا کتنه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل لپاره د راتلونکې نړیوالې غونډې د چمتووالي په لړ کې چې د روانې جنوري میاشت په 15مه جوړیږي ترسره کیږي. د سټیفن د مستورا دفتر ویلي نوموړی به د امریکا، روسیې، چین، فرانسې او برتانیې له استازو سره وویني. د سوریې حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د جنیوا په خبرو کې برخه اخلي، خو د حکومت اساسي مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه خپل دریش نه دی څرګند کړی.
به هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچې اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 14. په کابل کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 2. په مزار شریف کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16. په هرات کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په جلال آباد کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 16. په غزنی کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 4. او په گردیز کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه منفي 4.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت پړه پر پاکستان فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره دې فشارونو ته غاړه نږدي. د دې موضوع تفصیل په روانه خپرونه کې اورئ. د نړۍ مطبوعاتو کتنه هم لرو او دا هم اورئ چې د کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 1000 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. دا ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې د افغانستان په انتخابي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده.
انتخابات پارلمانی در سال آینده به طور قطعی و حتمی برگزار خواهد شد.
افغان چارواکی وایي چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو کار اخلي. د ژوند رنګونه هم د خپرونې په دوام کې اوري.
نواتمن د خپل فامیل لپاره کوم بندوبست لپاره زو یوازې دا نه چې زموږ ژوندي اوسو زما فامیل په ډار ویره کې وي.
د دې خپرونې په دوهمه برخه کې ملت ته د ولسمشر په توګه د باراک اوباما د وروستۍ وینا د جزئیاتو او د دې وینا د مهمو ټکو په اړه بحث اوریدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. امریکا د افغانستان د سولې ټینګښت په اړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي، خو پاکستان د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره هغو فشارونو ته غاړه نه دی. دا خبره د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاحکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلي خلیلزاد وویل په دې برخه کې یوازې د امریکا نه بلکې د سیمې د بانفوظو هیوادونو لخوا هم له ډېر فشارونو ته اړتیا ده. دا څرګندونې داسې حل شوي چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه. جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د امریکا لخوا پر پاکستان د سیاسي فشارونو د راوستو خبره وروسته لاغه مطرح سوی چې یو شمیر افغان سیاسي څېړونکي دا باور لري چې د امریکا او چین په څیر ځواکمن هیوادونه کولی سي پاکستان دې ته اړ باسي چې د افغانستان د سولې خبرو په بریالیتوب کې مثبته همکاري وکړي. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سلاحکار او په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکا په وار وار پر پاکستان سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي، خو وایي پاکستان د خپلو ګټو په پام کې نیولو سره دغو فشارونو ته غاړه نه دی ایښې. دوی وایي زه په دې کې شک نه لرم چې امریکا پر پاکستان په دې اړه فشار راوړي چې د افغانستان د سولې راوستو په برخه کې همکاري وکړي، او په دې کې هم شک نه لرم چې د امریکا لخوا پر پاکستان نورو فشارونو ته هم اړتیا سته. خو باید د سیمې روڼ اندي په دې هم فکر وکړي چې ځینې وختونه هیوادونه د خپلو ګټو لپاره لوړې بیې ورکړي او د لویو هیوادونو خبره نه مني. هو، یو څه چې امریکا تر اوسه نه دي کړي، د خپلو مشورو د نه منلو په صورت کې له پاکستان سره د جګړې اعلان نه دی کړی، او له هغه پرته یې ټول سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي دي چې تر اوسه ناکام دي. ښاغلی خلیلزاد دا مني چې پاکستان د افغانستان په ګډوډۍ کې د ځان ګټه لټوي او دا یې د نه همکارۍ دلیل بولي. دوی وایي د افغانستان په اړه هم زما له نظره پاکستان تر اوسه د یوه غلط فکر پر اساس د طالبانو د ډلو ملاتړ کوي تر څو افغانستان تر خپل نفوذ لاندې راولي او یا یې په ګډوډۍ کې وساتي، ځکه د افغانستان په ستونزو کې ځان ته ګټه ویني. ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې په دې برخه کې یوازې د امریکا هڅې نه بلکې د چین په څیر نور لوی هیوادونه هم چې په پاکستان کې نفوذ لري باید د افغانستان د سولې بهیر په بریالیتوب کې پوره ونډه واخلي. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګ لی د سه شنبې په ورځ په پیکین کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ریچارډ اولسن د سیشن به پروس کابل ته د سفر پترس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال ډاټ ورکړ چې هیواد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو او مثبتو نتایجو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان، پاکستانی، چینایي او امریکایي استازو په ګډون ترسره شوه. د دغې لړۍ په دوهمه ناسته کې چې د جنوري په 13 په کابل کې جوړیږي، د سولې د تګلارې پر نقشې بحث کیږي او هلته به د هر غړي هیواد مسؤلیتونه روښانه سي. که څه هم د دې غونډې مثبتو پایلو ته خوشبیني ښودل سوي دي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان تیرو وعده خلافیو ته په کتو تر ډیره سترګې د امریکا او چین رول ته ور اوړي چې د پاکستان د ژمنو د څارنې په برخه کې باید ولوبوي.
نفری با ظاهر پراپور کی مو اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمه خلیلزاد دوی چې امریکا د افغانستان د سولې د ټینګښت پړه پر پاکستان د اړتیا وړ سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي خو پاکستان د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره د فشارونو ته غاړه نه ده ایښې. نوموړي دا څرګندونې له ازادي راډیو سره کړې دي. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنیو چارو وزارت په بدخشان ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې څه باندې زر کیلوګرامه هیروینو د نیولو خبره کوي. دغه عملیات د هیروینو د تولید پر یوې غیر قانوني فابریکې شوي چې د بدخشان د چارواکو په خبره یو تن ورسره نیول شوی دی. پر دې سربیره پولیسو په دې فابریکا کې داسې کیمیاوي مواد او تجهیزات هم نیولي چې د نشې موادو د تولید او پروسس په برخه کې استعمالیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
د افغان ځواکونو لخوا دغه ځانګړي عملیات د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې سوي چې له تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې پر اساس په دې عملیاتو کې څه باندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس سوي هیروین ترلاسه سوي دي. که څه هم د بدخشان د والي ویان احمد نوین فروتن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دومره ډېرې اندازې هیروینو د نیولو په اړه بې خبري وښوده، خو دا یې ومنله چې په عملیاتو کې متقابلې ډزې نه دي سوي. ښاغلی فروتن وویل چې دا عملیات په خاصه توګه د کورنیو چارو وزارت لخوا ترسره سوه چې حتی د بدخشان ولایت چارواکي پرې خبر نه وو. دوی هغه ځانګړي ځواکونه چې په دې برخه کې په مرکز کې کار کوي دا ډول عملیات ترسره کوي. دوی له څلورو هیلیکوپترو سره په مستقیم ډول په دراین ولسوالۍ کې کښته سوه. عملیات د سهار له 9 بجو پیل او د غرمې تر 12:30 بجو یې دوام وکړ او بیا هغه ځواکونه بېرته مرکز ته ولاړل. شغلی فروتن زیاته کړې چې په دې عملیاتو کې د سراج الدین په نوم یو کس له 2 میله ماشینګڼو او یوې تفنچې سره ونیول سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سې شمې په ورځ په همدې تړاو یوه اعلامیه خپره کړې وه او پکې لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو شاوخوا 6 افسرانو ګډون درلود. په اعلامیه کې راغلي چې 1500 لیتره مورفین او 40 لیتره تیزاب هم له همدې فابریکې لاسته ورغلي دي. افغانستان له مودو راهیسې د نړۍ په سطحه د تریاکو د کښت او د هیروینو د تولید تر ټولو لوی هیواد بلل کیږي. ویل کیږي د نشه یي موادو د غیر قانوني سوداګرۍ له عوایدو څخه تر ډیره طالبان او نورې وسلوالې ډلې چې د افغان حکومت او په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په وړاندې جنګیږي ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې زر کیلوګرامه هیروین میلیونونه ډالره ارزښت لري. د مثال په ډول په فرانسې کې د دغې اندازې هیروینو ارزښت 30 میلیونه یورو اټکل سوی دی. بلخوا د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وروستۍ سروې ښیي چې د 2015 کال په وروستیو 8 میاشتو کې د 2014 کال په مقایسه په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم سوی دی.
دا ولسمشر اشرف غنی دوهم مرستیال وی د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده او د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. سرور دانش د ششنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې ډېر شر به د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسیونونه هم جوړ شي. د ښاغلي دانش په وینا هیڅ څوک نشي کولی چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح مخاونسی. اجمل تورمان پر رپورٹ لري.
د انتخاباتي سیستم د اصلاحات څرنګواله او د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې په افغانستان کې هغه موضوع ده چې په دې وروستیو کې په اړه تاوده بحثونه روان دي. د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د سیشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د افغانستان د انتخاباتي سیستم اصلاح یو اتمی امر دی او په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو نوي کمیسیونونه جوړ شي. ښاغلی دانش ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به هم په خپل وخت د راتلونکي لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي.
انتخابات پارلماني در سال آینده
پارلمانی انتخابات پر راتلونکي کال په حتمی او قطعي ډول ترسره سي او انتخاباتي اصلاحات به هم د ملي وحدت حکومت د وی چې دښمنۍ په توګه ترسره سي. هم د اوس د قراوي د کمیټې د کار په پرمختګ سره به ډېر شر د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د نو کمیسیونونو د جوړولو شاهدان ووسو.
دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته د 1995 کال د اوړي او ژمي ترمنځ جوړ شي. خو د ملي شورا دواړو مجلسونو د ټاکنیزو مسایلو په اړه د ولسمشر تخنینی فرمان رد کړ او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دغه دریس په دې اړه اندېښنې راوپارولې چې ښایي د انتخاباتي اصلاحاتو خبره لکه څنګه چې ویل کېده هغه ډول ترسره نه شي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو ویلي چې انتخاباتي اصلاحات باید د قانون په رڼا کې ترسره شي نه په سیاسي او غیر عادلانه ډول. بلخوا ښاغلی دانش وایي چې هیڅوک نشي کولی په افغانستان کې د انتخاباتي نظام د اصلاح په وړاندې خنډ شي.
هغه کسان چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ضد خبرې کوي باید پوه سي چې د هیواد او نړیوالې ټولنې د افکارو خلاف عمل کوي او په هیڅ ډول نه کولی سي او نه باید انتخاباتي اصلاحاتو په وړاندې خنډ وګرځي.
د انتخاباتو د څار بنسټونه هم ټینګار کوي چې د افغانستان انتخاباتي سیستم باید اصلاح شي او د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه هم باید په جدي ډول کار وکړي. خو د دغو کمیسیون غړو د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا د ولسمشر د تخنینی فرمان پر ردېدلو سره د دوی کار له قانوني تشې سره مخ شوی دی.
و امریدل چې د ولسمشر دوه مرستیال وی چې د افغانستان په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات حتمی خبره ده او د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه په خپل ورستۍ غنه کلی کې د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې ده. خبرونه په دې لړ کې د اسلام آباد روسي څلور اړخیزې غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې په دې غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د لارې د یوې نقشې په اړه خبرې او بحثونه وشول. ډیپلوماټ لیکي په دې خبرو کې د چین ګډون د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د مخ په زیاتېدونکې ونډې ښکارندوی ده. دا مطلب لیکوال وایي چین چې د پاکستان اوسپنیز ورور دی کولی شي د سولې خبرو ته د طالبانو په هڅولو کې مهم رول ولوبوي. چین تیر میلادي کال د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره په پټه هڅې پیل کړې او د پیکینګ د هلې ځلې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته څرګند شوې. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي د ملا عمر د مړینې اعلان او په کابل او نورو سیمو کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالي پر پاکستان د افغانستان اعتماد ته سخته ضربه ورسوله. خبرونه وړاندې کوي چین نه یوازې په افغانستان کې د سخت دریځه وسلوالو د فعالیت له امله خپل ملي امنیت ته اندېښمن دی بلکې د ابریښمو د لارې لپاره چې دا هیواد له لویدیځ سره نښلوي د پیکینګ لوی پروژې د افغانستان په امنیتي وضعیت پورې تړاو لري. خو ډیپلوماټ خبرونه وایي په نږدې راتلونکي کې د سولې د خبرو په لړ کې بریالیتوب ممکن نه ښکاري ځکه طالبان په خپلو کې ویشل شوي دي او یو شمېر یې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو مخالفت کوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د اسلام آباد غونډې ته کتنه کړې ده. وال سټریټ ژورنال لیکي د ګواښ پر ځای طالبانو ته انګیزه ورکول شاید دا ډله د سولې خبرو ته وهڅوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي افغان حکومت غواړي تر راتلونکي اوړي چې د جګړې موسم وي او په اپریل میاشت کې پیلېږي د وینې تویدنې د کمېدو لپاره لږ تر لږه یو موافقې ته ورسیږي. د مقالې لیکوال وایي پاکستان هم په افغانستان کې د سولې ټینګښت ته اړتیا لري ځکه په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی ښایي یوازې د دې هیواد تر پولو پاتې نه شي او په پاکستان کې د چین د 46 میلیارد ډالرو پانګونه له ګواښ سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال د مطلب په پای کې لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له لارې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په برخه کې تر فشار لاندې دی. کابل په دې باور دی چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې له طالبانو څخه د خپلو ملي ګټو د خوندیتوب لپاره ګټه پورته کوي خو اسلام آباد بیا د افغانستان دا ادعا نه مني. افغان چارواکي وایي چې د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو د تقوی او هڅونې په هدف له ټولو امکاناتو استفاده کوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانس د سېشنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په غونډه کې ویل چې حکومت په دې برخه کې د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو هڅه کوي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
افغان چارواکي د هیواد د هر اړخیز پرمختګ لپاره په دغه هیواد کې د خصوصي سکتور پرمختګ او د داخلي تولیداتو څخه استفاده مهمه ګڼي. وایي چې دې کار ته به ډېره پاملرنه وکړي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ د کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې وویل چې په دې برخه کې د پرمختګ لپاره افغان حکومت د 12 پراختیايي پروګرامونو وروستي کېدو ته نږدې شوی دی. ښاغلی دانش وایي چې د خصوصي سکتورونو د ودې لپاره به له ټولو اړوندو ادارو وغواړي چې اداري او قانوني کارونه ساده او ګړندي کړي.
د اصلاحاتو د تطبیق او د لازم اقتصادي تحریک د پیدا کېدو لپاره په بېلابېلو برخو کې د فساد سره جدي مبارزه د پرمختګ په حال کې ده. په تړونونو کې د سهولتونو د رامنځته کېدو او کورنیو تولیداتو ته د لومړیتوب ورکولو لپاره په دې وروستیو کې د تدارکاتو قانون اصلاح او تعدیل شوی دی چې د سرعت تر څنګ یې روڼتیا هم رامنځته کړې ده.
نوموړی وایي چې د هیواد اقتصادي پرمختګ او کورنیو تولیداتو ته د پاملرنې لپاره د اقتصاد عالي شورا جوړه شوي او د دغو ټولو هڅو هدف هیواد د بسیاینې په لوري بیول دي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې دولت مکلف دی چې په هیواد کې خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پر بنسټ وهڅوي، ملاتړ یې وکړي او مسؤلیت یې تضمین کړي. بلخوا د تدارکاتو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیری تدارکات د کورنیو او ملي دفاع په وزارتونو کې په مصرف رسیږي چې په دې وروستیو کې د پیر تر ټولو ډیره پاملرنه کورنیو تولیداتو ته شوې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد خصوصي سکتور د هیواد اصلي مارک بولي وایي چې په تړونونو کې باید توپیر ختم شي.
له دې وروسته د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ خاص توپیر نشته. که چیرته حکومت سرغړونه کوي باید جریمه ورکړي، او که خصوصي سکتور مخالفت کوي هم جریمه کیږي. نور باید دا زوړ کلتور ختم شي چې حکومت حاکم او بادار دی او خصوصي سکتور رعیت او محکوم. دا موږ له منځه وړو.
دا په داسې حال کې ده چې افغان خصوصي پانګوال لا هم د دوی په وړاندې له دوګونی چلند، سختو شرایطو، اداري فساد او نه ملاتړ څخه شکایتونه لري. دوی وایي چې که یې پانګونې او په تدارکاتو کې ونډو ته پاملرنه ډېره شي، دا کار به نه یوازې دا چې په هیواد کې پانګه اچونه ډېره کړي، بلکې ډېری خلک به له بېوزلۍ هم وژغورل شي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو. مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاپښه وانه یا په داله سواله
و باندې لرو. مون د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلانو یې سره لدی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ابټا د تړون وخت پای ته رسیدلی، خو لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په برخه کې ځینې تخنیکي ستونزې موجود دي. قسیم سولمل او بدیړه نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي د کراچۍ په بندر کې موجوده ستونزې د دې لامل ګرځېدلې څو له دغه بندر د توکو انتقالات 40% ته راټیټ سي. د دغه ادارې مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ له بندر د توکو صادرول بند دی او دا کار تر ډیره د بندر عباس، اقینې او حیرتان له لارې کیږي. ښاغلی الکوزی د سه‌شنبې په ورځ د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې دا ډول بیان کړي.
موږ مال ډیر وخت ایساریږي په میاشتو میاشتو هلته ایساریږي، په هغې باندې ډمرج راځي، ډیټینشن پرې راځي، شپن کمپنۍ سره موږ مشکلات لرو. دا نو تخنیکي ستونزې دي چې په تخنیکي ستونزو باندې ناسته په کار ده چې هغه باید حل شي.
ښاغلی الکوزی وایي د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره یې د سوداګرۍ وزارت او جمهور ریاست ته پیشنهادونه هم کړي، او په همدې خاطر ولسمشر د ابټا تفاهم لیک د څېړلو امر کړی دی. د ابټا تفاهم لیک په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک سو چې اوس یې وخت پای ته رسېدلی دی. د دغه تفاهم لیک له مخې افغان سوداګر د کراچۍ له لارې خپل سوداګریز مالونه تر واګې، او پاکستاني سوداګر د افغانستان له لارې خپل مالونه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وړلای سي. خو اوس داسې انتقادونه او شکایتونه شته چې پاکستان تل د واګې بندر ته د افغان سوداګرو د مالونو د رسېدو په وړاندې ستونزې جوړوي. په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ځینو اقداماتو یادونه کوي او وایي چې ډېر ژر به د ترانزیټي ستونزو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه سي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي وایي د یادې کمیټې د جوړېدو پریکړه د افغان او پاکستاني چارواکو د اقتصادي ناستې پر مهال نیول سوې ده.
کمیټه جوړیږي چې په کال کې څلور وارې یو بل سره ناسته کوي، یا په افغانستان کې یا په پاکستان کې، او په دې مسایلو باندې غږیږو چې څه رقم کولی شي دا ستونزه چې پیدا کیږي سوداګري وزو په برخه د ترانزیت په برخه کې باید هغوی راهوار شي او حل شي چې هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه کې وي. هغه تخنیکي کارونه انشاءالله په لارې کې په ډېر نږدې کې انشاءالله جوړیږي.
دی همداراز وایي چې تر راتلونکو دوو میاشتو به په کابل کې د اپټیکا شپږمه غونډه چې د اپټا تخنیکي برخه ده جوړه او د اپټا په تفاهم لیکې به د تعدیلاتو د راوستو لپاره د حکومت ته پیشنهادونو په اړه پریکړه وسي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا ډبلیو ټي او غړیتوب ترلاسه کړ او افغان چارواکي هیله لري چې د دغه سازمان له لارې به له پاکستان سره خپلې ترانزیټي ستونزې حل کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان په دراین ولسوالۍ کې د کورنیو چارو وزارت په ځانګړو عملیاتو کې سباندې یو ټن یا زر کیلوګرامه پروسس شوي هیروئین ترلاسه شوي دي. د کندهار والی وایي د دې ولایت د دهلې د بند په پروژه کې سباندې 50 میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. د افغانستان په شمال ختیځ سیمو کې بیګا شپه بیا یو زورور زلزله شوي چې تر اوسه د زیانونو په اړه رپورټونه نه دي رسیدلي. امریکا ولسمشر وایي د جمهوری غوښتونکو دا انتقاد خطا دی چې وایي متحده ایالات په نړیواله سطحه کمزوری کیږي او باید د داعش پر ضد لویه جګړه پیل کړي. سپینې ماڼۍ د ترکیې په استنبول ښار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د ناټو له دغه متحد سره د یووالي ژمنه کړې ده. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نن په جنیوا کې د نړیوالو قوتونو له ډیپلوماتانو سره خبرې ترسره کوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو سره څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل چې نن سهار د افغانستان پر وخت شپږ نیمې بجې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه ملت ته خپل وروستنۍ وینا چې د کانګرس دواړو مجلسونو ته کوله واوروله. که څه هم چې د اوباما د وینا زیاتره برخې د امریکا پر داخلي مسایلو څرخېدلې، خو د نړیوالو مسایلو په خاص توګه تروریزم پر ضد مبارزې، افغانستان، القاعده او د غرض داعش په اړه هم څرګندونې وکړې. د افغانستان او د نړیوالې مسئلې او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه د اوباما د خبرو د مهمو ټکو د تحلیل لپاره همدا شیباب د کابل په سټوډیو کې زموږ ملمد محترم فدا محمد نظری صاحب چې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو د نظری صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. سهار مو په خیر. که تاسو هم د اوباما باراک اوباما څرګندونې وینا اورېدلې، که څه هم چې د افغانستان په اړه ډېر کم څه ویل، خو د نړیوال تروریزم او په خاص توګه د داعش په اړه زیاتې څرګندونې وکړې. یوه جمله چې هلته مکس کېدلی شي هغه دا ده چې اوباما ویلي چې حتی د داعش او القاعده پرته هم خای افغانستان د پاکستان ځینې برخې او منځنۍ ختیځ او ځینې نور سیمې د لسیزو لپاره بې ثباته پاتې شي او حتی ځینې نور نوي تروریستان پیدا شي چې دغلته خپلې ځالې او پناهګاوې جوړ کړي. تاسو دغه څرګندونې څه ډول ارزوئ؟
تشکر. سلام تاسو ته او ګرانو اورېدونکو ته. په هر صورت د اوباما دغه ډول اشارې د دغه ځای به جغرافیایي موقعیت او هغه ستونزې ته چې د تقریبا نیمې پیړۍ را په دې خوا په دې ملکې وې او په دغه سیمه کې وې او په دغه جغرافیایي محیط کې وې، په دې خاطر اوباما غوښتل چې د مسلې سره واقعي بینانه برخورد وکړي، داسې فکر ونه کړي چې په یو ماښام یا امریکایان چې وایي اوورنایټ به هر څه سم سي، هر څه به دغه سیدی هغه ستونزو ته چې د دوی په مخ کې دي، د لویدیځ په مخ کې دي، یا د سیمې او منطقې په مخ کې دي، غوښتل چې آګاهانه برخورد سره وکړي. زه فکر کوم چې دا خبره دقیقه هم ده تر یو ځایه پورې.
یو بل مهرباني.
بله صاحب. نو په دې خاطر ده اوباما په اساسي خبرې هم د امریکا پر داخلي سیاست وي، د دوی پر اقتصاد، د دوی پر جوړښت، د دوی پر حقوقو، د انتخاباتو پر مسلو په خارجي سیاست په خاص توګه په دا کال کې ډیر زیات تماس ده نه دی نیولی، او د پخوا هم ویلي و چې د اوسنۍ بیانیا به یا د نوي کال رپورټ به ټریډیشنل نه وي، عنانوي او دودیز به نه وي. پخوا به دوی په دغه رقم بیانیو کې زیاتره پر د چیل کال پر حوادثو خبرې کولې. اما اوباما ډیر زور د راتلونکي کال، د راتلونکي پنځو کلو، حتی دول د راتلونکي لسو کلو پر پلانو باندې خبرې کولې. افغانستان مسله دغه نه ډېره ځکه هم مهمه نه وه چې اوباما کوشش کاوه چې دغه د یونین سټیټمنټ دغه اوکې بیانیه ووایي چې په هغه باندې لږ د خلکو احساسات یا د خلکو حساسیتونه راوپاروي. د غوښتل چې د حساسیت پارونکو مسلو سره مثلا د نورو هیوادو کې هم په ډېر تفصیل او جزئیاتو سره نه غوښتل څه ووایي، ځکه دا بیانیه د ده وروستۍ بیانیه ده د په حاکمیت کې. ده غوښتل چې د اتفاق خبرې وکړي او د جوړښت خبرې وکړي، نه حساسیت پارونکي خبرې.
نظري صاحب، باراک اوباما ولسمشر اوباما د اسلامی دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل چې د دې ډلې پر ضد د ده ستراتیژي سمه پر مخ ځي. په عراق، سوریه او منځني ختیځ کې د داعش تمویل د تمویل منابع په نښه کېږي، د هغوی جنګیالي او مشران او قمندانان له منځه وړي. خو ده ویل که چېرته د امریکا کانګرس غواړي چې د داعش پر ضد جدي مبارزه او لویه جګړه وشي، نو ده ته دې رسمي اختیارات ورکړي. یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس هم د امریکا د کانګرس لخوا د داعش پر ضد پروانه مبارزه چې څه ډول د سپینې ماڼۍ پر مخ وړي انتخابونه موجود دي؟
حتما انتقادونه موجود چې د داعش پر ضد باندې نه یوازې په کانګرس کې باید انتقادونه موجود وي، په اروپا کې انتقادونه موجود چې په نورو هیوادو کې په خپله په منځني ختیځ کې هم په دې باره کې انتقادونه موجود دي. حتی کله کله خدا رقم افواهات وي چې د داعش یو پروژه بولي تر یو پروسې. دغه خبره په خپله چې دی د کانګرس څخه نور زیات صلاحیتونه اخلي، یو اندازه شکونه هم را پیدا کوي چې کانګرس دومره یا وبخشه داعش دومره هم ستر قوت دی چې د امریکا جمهور رئیس، ناټو، غرب، لویدیز او نور ټوله د منچقې د دې په اصطلاح جبهه چې دی د تروریزم پر ضد جوړه کړې ده، هغه ورته کفایت نه کوي. دی و نورو صلاحیتو ته هم ضرورت لري. دا خبره په دې خاطر هم ډېره مهمه ده چې د ده البته یوازې یو کال پاته دی، او په دغه یو کال کې دته ډېر نور وظایف بې له داعش څخه پاته دي، چې البته د داعش وظیفه یې په صدر کې د مسایلو ده. په دې کې زه هېڅ شک نه لرم.
بله، د
دې خاطر
بله، مهرباني
مهرباني.
د نظري صاحب، د ځینې څرګندونې یا ځینې برخې د اوباما د ولسمشر اوباما د وینا نور هم مهمې برخې درلودې. مثلا ده ویلې چې امریکایي چارواکي یا منګ چې د امریکا خلک ګڼل او حکومت او چارواکي ګڼل، باید د دنیا د یو لوی مذهب پیروان چې هغه اسلام دی هغوی ته سپکاوی ونه کړو. ده ویل او ځکه چې د یو چا مذهب ته د هغه قوم یا نژاد ته سپکاوی د امریکا د معیارونو د ارزښتونو خلاف دی. ده ویلې چې په دنیا کې باید د امریکا رول د داسې یو مشرتابه او داسې یو مشر رول وي چې هغه ګډ ارزښتونه ولري، نه دا چې د پولیس یو رول وي. دې خبرو ته څه ډول ستاسې نظر دی د څرګندونو په اړه؟
په هر ترتیب دا خو بینو د امریکا د راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو ته د یوه کاندید هغه ترامپ و خبرو ته اشاره وه چې مسلمانان ته باید اجازه ورنه کړي چې امریکا ته راسي، او یا نورې هغه خبرې چې دی تحریک امیزه کوي. دا خبرې په اشاره سره داسې وویل چې دا خبرې د امریکا په ګټه نه دي. د بارک اوباما په ټرمپ حکومت کې په عملي لحاظ هم په وروستیو کلو کې داسې کار کاوه چې امریکا یوازې د جهان یو مانوی لیډر و بولی دا سړی نوی چې هر څه باید دوی په اشاره سره اداره کړي. دوی کوشش کاوه چې اروپا ته اروپایي هیوادونه او خپلو نورو متحدینو ته په جهان کې خاص نقش ورکړي، فرانسې ته، جرمني ته، انګلستان ته، شرقي اروپایي هیوادو ته. امریکا دا خبره درکوي چې د یو قطبتوب اتهام پر دوی باندې داسې یو اتهام دی چې ډېر مسؤلیتونه او ډېر صلاحیتونه دوی تور کوي، اما ډېر مسؤلیتونه هم ورسره په غاړه کوي. اوباما په دې عقیده و او د خبرو څخه هم داسې معلومېده چې دی غواړي دغه خپل مسؤلیتونه او صلاحیتونه د دنیا د خلکو سره تقسیم کړي، شیر کړي ورسره. د اوباما چې البته په دې بیانیه کې هغه چا چې په ټلویزیون کې لیدلی وي دا خبره هم درکولای سي چې ده ثابته کړل چې د امریکا په تاریخ کې یو د ډیرو برجستانه طاقارو څخه دی. غوښتل چې هر خبره یې ډیره شمرده او حساب سوې وي او په هیڅ صورت یې داسې خبره نه په خارجي پالیسي او نه په داخلي پالیسي کې کوله چې هغه دې حساسیتونه راوپاروي. مثلا ته په خارجي یا په عامه توګه ځینې داسې ارقام وړاندې کړل چې وجهان ته نوي وه. مثلا ته دا وویل چې موږ په اردو کې یا په نظامي لحاظ دومره مصارف کوو لکه نور ټوله هغه ستر اته هیوادونه چې کوي، غالبا یې هغه سکس جي او ای جي او فای جي ته اشاره وه. یعنی د جهان ټول قوتونه چې وي هغه د غوښتل چې د امریکا قوت ښکاره کړي او خپلې کامیابۍ سره د دې چې یادول یې اما ډېر تاکید نه پنجې کاوه. په دې خاطر بیانیه موفقیت آمیزه بیانیه وه، که څه هم ما تر اوسه پورې د کانګرس د مخالف حزب عکس العملونه نه دي اورېدلي، اما په هر صورت به هغه ډېر مهم او د یادولو وړ نه وي.
نظری صاحب، ولسمشر باراک اوباما په خپلو څرګندونو کې له ایران سره د اټومي موافقې موضوع هم په یو برخه کې یاد کړه. وویل چې دغه موافقې یا له ایران سره چې کوم ډیل شوی دی چې هغه خپل یورانیم بهر ته لیږي، خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي، نړۍ له یوې بلې جګړې وژغورله. دې خبرې په اړه د ولسمشر دا څرګندونې څه ډول وینې تاسې؟
دا خو په هر صورت دا ډېره واضح خبره ده. د اوباما په ټوله لس کلنه یا نه کلنه دوره کې د ایران سره جل د دې تر ټولو ستر موفقیت دی. د ایران ستونزه په تیرو څلوېښتو کلو کې و امریکا او غرب ته یو دردسر و، سره درجې چې په دې برخه کې تر حد زیات موفقیت نسته، اما په عمده نقطو کې دا موفقیت واقعا هم یو داسې موفقیت دی چې د اوباما د غواړي چې په هغه باندې وویاړي. البته اوباما یې هیڅ وخت ستونزې هم نه یېروي. په همدغه وخت کې چې اوباما خبرې کولې د خلیج کې لس امریکایي کشتی چلوونکي ایرانیان نیولی وه، داسې فکر کېدی چې اوباما به هغه ته ډېر سخت حساسیت وښوي، اما اوباما عاقلانه کار وکړي په اصطلاح او هغه ته هیڅ اته اشاره ونه کړله. په دې خاطر د ایران سره موفقیت و دې ته دی ارزښت، حتی که ستاسو په یاد وي اوباما د دې دپاره خپل هغه ډېر ستراتیژیک دوست چې اسرائیل و هم تر یو اندازې لاندې تر کنټرول لاندې ونیوي او د هغه نظر یې هم په نظر کې ونیوي. په دې باره کې البته ستاسو ټول تفصیلات او زموږ اورېدونکي لري د ځانه سره. د ایران مسله مهمه مسله وه، حل سوې که څه هم نه وي، اما د حل پر لور روانه ده، خصوصا چې اوس په منځني ختیځ کې د عربي هیوادو او د په تېره بیا د سعودي عربستان سره د ایران جنجالونه راپورته سوي دي. غرب کولای سي چې د ایران سره د خپلو پرابلمو په حل کې ایران تر ډېر فشار لاندې ونیسي او د ډېرو امتیازاتو څخه استفاده وکړي. د اوباما یو ډېره مسله چې د البته نه غوښتل اشاره ورته وکړي هغه دا دی چې د امریکا د اقتصاد په ګټه د ټول په تېر تاریخ کې د امریکا د یا په معاصر تاریخ کې د امریکا د نفت او تیلو بیا ډیره ټیټه ساتلې وه. همدا برای ماښام یو بیلر تر دیر شو ڈالر لارا تا سوی و چدا بهر وخت سپیته او یا چا اتا سل بو چدا پخپل د اقتصادی وجه سره د امریکا ډیر کومه کوي د امریکا په دغه کې د اشاره و نور هم وجه ته و چې بیکاری برعکس چې په ډیرو اروپایي هیوادو کې په ډیرو لویدیځو هیوادو کې پراخه سوې ده په امریکا کې دا ډیره لږ سوې ده. هغه بحرانونه چې په چیرو مثلا پنځه یا اته کاله در مخه په نړۍ کې و اقتصادي او خصوصا مالی بحرانونه هغه تر کنټرول لاندې نیول سوي دي. امریکایان دا احساسوي چې د ده په حاکمیت کې پیشرفت راغلی دي. یوه بله خبره چې ډیره مهمه ده په دغه اوسني آشفته او ګډوډه دنیا کې چې هر ځای تروریستي کیسو ملتونه زیرولی دي، اوباما په دې باندې هم موافق و چې ډیر لږ یعنی بیخي په نامه یا د ګوتو په شمار ډیرې وړې کیسې د تروریستي عملو په امریکا کې پیښ شوي دي. او دا په یو داسې غټ هیواد کې د هغه کنټرول چې د ټوله دنیا د مخالفینو توجه هم هغه ته ده، البته داسې یو کار دی چې د ابتکاراتو په لړ کې شمېرل کېدای شي.
نظري صاحب، په دې وینا کې چې د ولسمشر په توګه ملت ته د باراک اوباما وروستۍ وینا ده، په دې کې د یو ځل بیا که څه هم چې د کله چې د لومړي ځل دپاره ولسمشر کېده او انتخاباتي کمپاین هم روانو، د ګوانتنامو زندان د تړلو خبره کړې وه او نن بیا هم دا خبره تکرار کړه چې د غواړي چې دا زندان وتړل شي. د ویل چې د ګوانتنامو زندان یو اضافي مصرف د امریکا بدنامي او د تروریستانو د نوي تروریستانو د پیدا کېدو یو سبب ګرځېدلی دی. د دې زندان په بندولو کې ولسمشر اوباما تر اوسه پاتې راغلی دی. فکر کوئ چې آیا او بتوانېږي په پاتې څومره وخت کې ولسمشر اوباما په دې اړه کومې پریکړې ته ورسیږي او دا زندان وتړي؟
البته ولسمشر اوباما ډېر هغه ابتکارات کړي دي چې تر اوسه د امریکې په معاصر تاریخ کې نه و. د ایران مسله موږ یاده کړل، د کیوبا سره تقریبا د دې د نیمې پیړۍ تر جنجالو وروسته دې د هغو سره ښه روابط جوړ کړل، همداسې د ویتنام سره چې دی انانوي او دوجیزه دښمني ورسره درلودله خپل روابط یې سره سم کړله. البته زه داسې فکر کوم چې اوباما تر اوسه د فلسطین په مسله کې ډیر موافق نه دی او ورسره په د ګوانتنامو په مسله کې ډیر موافق نه دی. زه داسې فکر کوم چې هلته حتمان ستونزې وجود لري، حقوقي ستونزې، د پارلمان او د یاد کانګرس ستونزې به وجود لري. په دې باره کې د ډېر تفصیل هم نه دی ورکړی. دی هر وخت دا یادوي اماده چې ولې نه ده تړلې یا ولې دا پروسه ډېر ورو مخته ځي، د هغه په باره کې نه ده او نه د امریکې د دې ادارې په تفصیل سره څه نه دي ویلي. زه فکر هم نه کوم چې دا کار به د ده په حاکمیت کې تر پایه ورسیږي، ځکه دا ډېر لږ وخت پاتې دی که سړی په اتو نو کالو کې نه موافقېږي. په هر ترتیب د اوباما هغه د نننۍ ایګویزم یا خودخواهي هم داسې ده چې دی د یو تور رئیس جمهور په اس دا وښیي چې دی د دنیا د ټولو نورو خلکو خصوصا د مظلومو خلکو د مسلمانو خلکو سره اتحاد لري. او د ګوانتانامو یو زندان هم داسې یو سړی داسې یو مسله ده چې ډېر بد تاثیر یې د مسلمانانو سره و د شرقي میانه سره د ده پر اړیکو راوستلی دي. زه فکر کوم چې که دی دا کار وکولای سي دا به ډېر د ته نور هم موفقیت وي او دی به د امریکا په تاریخ کې د یو نسبتا ریالست او واقعي بین رئیس جمهور په حیث لږ تر لږه ثابت کړای سي.
په دې وینا کې لکه تاسې چې هم ویل د افغانستان مسله، د فلسطین مسله چې اکثره وخت د امریکایي مشرانو په خبرو کې د منځني ختیځ موضوع زیاته یادیږي، زیاته یاده نه شوله او فقط زیات توجه او تمرکز په اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پاړو. د امریکا کومې داخلي مسالې اوباما څرګندې کړې چې دی وښي د ملت استازو چې دی پکې موافق و او بریالی پالیسی درلو دی؟
تا گوره واقعیت هم داسی دی و د فلسطین مسئله تا چه ما در مخم اشاره ارتو کرل، د افغانستان پا مسئله کی کسا هم دا به ډیره مشکله وي چې سړی ووایي چې دی څونه پیشرفت یې پشکې کړی دي. خو په هر ترتیب داسې یوه خبره ده چې جنگ تر اوسه په افغانستان کې په شدت جریان پیدا کړی دي. د سولې درنامه هم ډیره روښانه نه ده. په فلسطین کې هم ستونزې او د اسرائیلو سره مسلې او هم نور پرابلمونه نه دي. زه داسې فکر کوم چې هغه ټکو ته چې اوباما ډیره اشاره نه کوله یا ډیر یې په تفصیل سره څه نه باندې ویله هغه د دې معنا په معنا وه یا لږ تر لږه ماته په دې معنا دي چې په هغه ځای کې دی ډیر موفق نه دی یا امریکا په عامه توګه ډیره موفقه نه ده. په داخلي سیاست کې واقعا هم امریکا په اوسني دنیا کې په لویدیځ کې حساب کې او کې په خپله د امریکا په تاریخ په ډیرو پخوانیو کیسو کې حساب کې تر دغه ډیر تنزل ورسته د سعود وخواته د لوړتیا وخواته یو سیر سته او دا سیر د فعالیتونو سره البته بې اړیکې نه دی بې ارتباطه نه دی. ما ته په خپله دا خبره په دې معنا وه چې د پر هغو خبرو ډیر ټینګار نه غوښتی وکړي چې د هغه درنما نه وه او دی هم وځان ته لکه ځینې نور دولتي سیاست مداران صرف وعدې ورکړي او دا واجه بیا د عملی کولو د پاره هیڅ چانس ونه لري. د کوشش کاوه چې ډیر واقع بین او ریالیست و اوسیږي.
د سی کارپوهان وی چې توقع کېدل چې په نړیوالو مسایلو کې به ولسمشر اوباما د روسیې وروستیو سیاستونو په اړه خبرې وکړي، په خاص توګه چې امریکایي چارواکو او لویدیځوالو اکثره وخت په دې وروستیو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پر سیاستونو انتقاد کړی او هغه او داسې ګڼل چې ګواکې پوتین غواړي چې پخوانی شوروي اتحاد بیرته احیا کړي. اما د ولسمشر اوباما په څرګندونو کې د روسیې او فقط د اوکرین موضوع یو لاین داسې یاده کړله، زیات څه رانغلل د روسیې په اړه؟
په هر ترتیب ما در مخه هم تاسو ته او دوستانو ته دا یادونه وکړله چې ده نه غوښتل چې ډېر د اختلاف ټکي په خپل آخرین کال کې وکړي. البته زه پوهېږم چې د روسیې مسله و پوتین ته و اوباما ته د پوتین سره د په اړیکو کې ډېره مهمه مسله ده. اما اوس روسیه د اسلامي دولت پر ضد او د روسیې په د سوریې د مسلې په حل کې یو رانغښتل سوی هیواد دی. زه داسې فکر کوم چې اوباما نه غوښتله د سوریې راتلونکي خبرې چې پاکې به روسیا ډېر ستر رول ولوبوي یا به ډېر ستر نونه لږ تر لږه یو غټ لوی بازیګر به وي هغه خدشهداره کې. اما په عوض کې ده د امریکا د نظامي قوت او طاقت او په هغه کې د دې د مالي امکاناتو په باره کې ډېرې خبرې وکړې، لکه ما چې تاته وویل چې ډول اته نور ټول غټ هیوادونه ستر هیوادونه چې تابن په هغه کې روسیا هم شامله ده چې کومه سرمایه ګذاري پر نظامي لحاظ کړې ده یا کوي، امریکا په یوازې سر هغومره کوي په دې خاطر. اما اوباما او ټول جهان د روسیې یا د پوتین د دغه اکټ چې دی غواړي اتحاد شوروي را ژوندي کې دا ډېر جدي خبره ځکه نه نیول کېږي چې په پښتو کې موږ یو متل لرو وایي ته په شونډانو کېږي که اتحاد شوروي و هغو د هغو نه پراخ جغرافیایي موقعیت او مالي امکانات درلودله. اتحاد شوروي تر لومړۍ جهاني جګړې او تر دوهمې جهاني جګړې وروسته د یو سوسیالیستي سیستم په اساس رامخته سو، یعنی یو تاریخي پدیده وه او د تاریخ زیږنده وه. دا د یو جمهور رئیس په اکټ سره یا د هغه په غوښتنو سره نه کېږي. په داسې حال کې چې دی په تېره میاشت کې حتی د عادي معاشاتو په اجرا باندې موافق نه وه. پوتین دا خبره درکوي. اما په هر صورت د تبلیغاتو په لحاظ زه داسې فکر کوم که مخالفین د ده یعنی جمهوري خواهان وغواړي چې دی انتقاد کړي، یوه مسله به هم د پوتین و روسیې او اوکراین مسله وي، ځکه هغو ته دا مسله ډیره با اهمیته مسله ښکاري. البته زما په اند
تاسو مخکې یو اشاره وکړه چې ولسمشر اوباما غوښتل د امریکا خلکو ته نړۍ ته دا ثابت کړي چې دی یو ډیر سوله غوښتن کې مشر دی او د دلسوزی لري د نړۍ له مظلومانو سره او د نړۍ له زپل شو خلکو سره. د یو خبره په دې لړ کې وکړه چې نړۍ د امریکا احترام یا د امریکا ته درناوی د امریکا د پوزونو او د امریکا د قوت په خاطر نه کوي، بلکې د هغه ارزښتونو معیارونو په خاطر کوي چې امریکا یې پر اساس جوړه شوې ده او د امریکا خلک او مشران پر باور لري. د اوباما په دې وینا کې کپلنډو راته وایي نظری صاحب چې د امریکا د خلکو سربېره د نړۍ خلکو ته څه پیغام ورکړ؟
دا هغه څه نه دي چې واقعیت دي، دا هغه څه دي چې د اوباما توقع ده، د اوباما علاقه مندي ده. امریکا د جهان په اوسنۍ کړکیچ کې د یو ستر هیواد په حیث دی او هر ځای مثبت رول تابان نه دی لوبولی او نه تابان په جنګ کې، لکه متل چې دی الواوې ویشل کیږي، په جنګ کې به پرابلمونه وي او دا پرابلمونه تابان و جنګاوران ته ځي او امریکا د جنګاورانو په راس کې واقع دی. په هیڅ صورت دی هم نسي کولای چې دغه حالت څه مستثنا سي. اما د بارک اوباما د حکومت ټول حاکمیت چې وګورې د و افریقا ته توجه کول، غوښتل یې چې افریقایان ته دا ثابته کړي چې ګواکې زه هم د دغه ځای څخه یو راپورته سوی سړی یم، په کورنۍ لحاظ یا د وینې په لحاظ د مسلمانان سره توجه کول کوشش یې کاوه چې مسلمانان ته وښیي چې دی هم یو ډول اسلامي ریښه لري، د ځان سره یا د هغو سره سمپاتي لري. د اسرائیلو سره په رابطه کې وښودله چې د امریکا د عنعنوي پالیسي سره دونی کې یا لږ خلاف عمل کوي، هغه کیدای شي چې یو څه یې ناراضه کړي یا ناراضه کړي دي. د ایران په مسله کې وښودل چې دی هم د مذهب و یو غټ برخې ته یو امتیاز ورکړی دی. په دې خاطر سره د هر وخت کوشش کړی دی چې ځان د امریکا په حاکمیت کې، د امریکا په تاریخ کې د غریبو خلکو، د بیچاره خلکو، د مظلومو خلکو یو نماینده وشي. زه داسې فکر کوم چې دا چې دی وایي چې امریکا ته باید خلک په معنوي لحاظ احترام ولري، د دې دپاره تر اوسه لا یو وخت سته که د امریکا راتلونکي جمهور رئیسان هم دا رقم پالیسي تعقیب کړي. البته و دغه مجینه فاضله ته یا و دغه یو معنوي حالت ته ممکن امریکا ور نږدې کړی سي، اما په جنگ کې په هر صورت جنجالونه دي او دا جنجالونه به زیات امریکا په دې متهم کې. مثلا د ګواتیناما زندان یو مثال دی چې موږ وویل چې اوباما پاته پشکې کې راغلی دي، څنګه کېدای سي چې ګواتیناما وجود ولري او امریکا د جهان رهبر سي، معنوي رهبر، ښه زورور رهبر خو مو اوس هم دی ټوله یې بنو، خدا سي رهبر چې واغه ته موږ باید
ډېره زیاته مننه
بر علاوه په دې برخه کې
مهرباني
صاحب،
ډېره زیاته مننه د محمد نظری صاحب د ولسته د ولسمشر بارک اوباما د کلنۍ او د ولسمشر په توګه د وروستۍ وینا د مهمو ټکو په اړه مو له ازادي راډیو سره د فدا محمد نظری صاحب چې د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه دی څرګندونې واورېدې.
سولمبود غر غرود شور نادی خبر سولمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر درود شورن دی خبر سولم بو بچی لاد گودر گرو ورکی یادوی زما بچی لاد گودر ورورکی یادوی وی په گودر لگی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر سولم وو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل لرمان